アバサメラジオ。
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1398 هجری لمریز کال د وری 28مه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اپریل له 14مې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې زه احمد تکلی د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په قطر کې پر روانو بین الافغانی خبرو کې د افغانستان له لوري د ګډونوالو لیست نن بشپړیږي، او په پاکستان کې د بشري حقونو یوه ټولنه له حکومت غواړي چې د مذهبي اقلیتونو امنیت خوندي کړي. په دې نیم ساعته خبرونه کې به د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه واورئ. خو لومړی خبرونه. دا هم د خبرونو سرلیکونه. ټاکل شوې راتلونکې اونۍ په قطر کې د سولې پر روانو خبرو کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو په پلاوي کې ښځې هم ګډون وکړي. د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د ملي اردو د کنډک قمندان شیر احمد شاهي پرون له طالبانو سره په جګړه کې ووژل شو. او د فرانسې په مرکز پاریس کې په نوتردام کلیسا کې د اور لګېدو په پیښه کې د دې لرغونې کلیسا چت نړېدلی دی. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی راتلونکې اونۍ په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه په خبرو کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو په پلاوي کې ښځې هم ګډون وکړي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل دا ښځې عادي افغانانې دي چې په هیواد کې دننه او بهر یې د طالبانو ملاتړ کړی، خو نوموړی زیاتوي چې دا مېرمنې له طالب مشرانو سره کورنۍ اړیکې نه لري. مجاهد د دې ښځو نومونه ونخیستل. افغان سناتورې ګلالۍ نور ساپۍ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې اقدام ستاینه وکړه.
دا چې ګډون کوي په کوم مفکوره باندې ګډون کوي، هغې څه موقف لري، هغې به څه ووایي، دا موږ ته مخکې د مخکې ویلو باندې موږ هم نشو کولی پیشګویي وکړو، اما دا چې اقلا شتون لري دا یو مثبت ګام دی.
له دې مخکې یو شمېر افغان ښځینه فعالانو د سولې په روانو خبرو کې د شاوخوا دوه لسیزو د لاسته راوړنو د له منځه تلو په اړه اندېښنې ښودلې دي. ټاکل شوې په دوحه کې د افغانستان د راتلونکي په اړه دا غونډه د اپریل له 19 تر 28 پورې جوړه شي. د کندز په بېلابېلو سیمو کې په تصفیوي عملیاتو کې 11 وسلوال مخالفین وژل شوي او 22 نور ژوندي نیول شوي دي. د کندز ولایت د مطبوعاتو څانګې په یوه خبر پاڼه کې ویلي افغان ګډو ځواکونو د دې عملیاتو پر مهال چې د مرکز اړوند په ځینو کلیو کې شوي له وسلوالو څخه یوه اندازه وسلې هم نیولې دي. خبرپاڼه زیاتوي په وژل شویو او نیول شویو کسانو کې د طالبانو مهم غړي چې د دوی په وینا په ورانکارو فعالیتونو کې ښکېل وو هم شامل دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په داسې حال کې چې طالبانو د الفتح په نوم عملیات پیل کړي، په کندز کې په وروستیو څو ورځو کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې هم زیاتوالی راغلی. د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د ملي اردو د کنډک قمندان شیر احمد شاهي پرون ووژل شو. د 215 میوان قول اردو د رسنیو دفتر وایي شاهي په داسې حال کې چې په لغمانی کلی کې د خپلو ځواکونو مرستې ته ور روان و له طالبانو سره په مخامخ جګړه کې ووژل شو. له ده سره یو بل سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د 215 میوان قول اردو وایي په دې جګړه کې طالبانو ته هم درانه مرګ ژوبله اوښتې، خو دقیقه شمېره یې نه ده ښودلې. د یو بل خبر له مخې په هلمند کې د ملکي وګړو پر یو موټر د ماین په چاودنه کې د ماشومانو په ګډون 12 تنه ټپیان شوي. د هلمند د والي دفتر په یو خبر پانه کې ویلي چې دا پیښه تیر ماښام د ګرشک ولسوالۍ بازار ته څیرمه شوې. خبر پانه زیاتوي چې وسلوالو مخالفینو له ګڼې ګونې ډک بازار کې پر دې موټر مقناطیسي بم نښلولی و. د خبر پانې له مخې ټول ټپیان تر درملنې لاندې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د پیسو نړیوال صندوق IMF وایي د روانې میاشتې په وروستیو کې به یو ډله پاکستان ته واستوي څو د دې ادارې د مرستو په اړه خبرو ته دوام ورکړي. دا اقدام داسې مهال کیږي چې پاکستان د خپل اقتصادي بحران د کمولو هڅه کوي. IMF پرون په یو خبر پاڼه کې وویل د چارواکو په غوښتنه د دې مؤسسې لخوا ګمارل شوې ډله به د اپریل له پای ته رسېدو مخکې پاکستان ته ولاړه شي. دا اعلان واشنگتن ته د پاکستان د مالیې د وزیر اسد عمر له سفر وروسته کیږي. عمر له پاکستان سره د مالی مرستې د پروګرام په اړه چې له ډېرې مودې راهیسې ځنډېدلی دی له نړیوالو پور ورکوونکو سره خبرې کړې وې. د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداری ورکوي چې د 2019 کال په لومړیو دریو میاشتو کې په ټوله نړۍ کې د شری ناروغي د تیر کال د همدې مودې په پرتله څلور چنده زیاته شوې ده. د ادارې پرون وویل په ټوله نړۍ کې د شری د ناروغۍ بې ساري موارد ثبت شوي دي. د ملګرو ملتونو د دې اړوندې ادارې په خبر پاڼه کې راغلي چې اوس مهال په اوکراین، ګرجستان، قزاقستان، قرغزستان او همداراز د افریقا او جنوب ختیځې آسیا په څو هیوادونو کې دا ناروغي په بې ساري ډول په پراخېدو ده. شری د مخنیوي وړ ناروغي ده. او د فرانسې د پلازمینې پاریس په نوتردام کلیسا کې د اور لګېدو په پیښه کې د دې 850 کلنې کلیسا د برج چت نړېدلی دی. دا نږدې 100 متره برج چې د فرانسې له نامتو ودانیو څخه ده پرون وروسته له هغه ونړېده چې لرګین چت یې د اور په لمبو کې وسوځېد. د اور لمبې وروسته یوې بلې ودانۍ ته هم وغځېدې. ولسمشر ایمانویل ماکرون ملت ته خپله پلان شوې وینا وځنډوله او د پیښې سیمې ته ولاړ. ښاغلی ماکرون پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې زه هم د خپلو نورو هیوادوالو په څېر نن شپه خفه یم چې دا ځای سوځېدلی وینم. پولیس وایي د اور علت نه دی معلوم، خو د پاریس د اطفایې ادارې ویلي دا پیښه په ودانۍ کې د بیا رغونې له چارو سره تړاو لري. په پیښه کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. لازادی رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باوری چې افغان حکومت وایي په قطر کې د سولې پر روانو خبرو کې د ګډون کوونکو لیست نن بشپړیږي. تمه ده چې په قطر کې پر روانو خبرو کې به د لومړي ځل لپاره د طالبانو په پلاوي کې ښځې ګډون ولري. دا مسله به په یوه مرکه کې وڅېړو.
دا یو ډېر بدلون دی چې د هغه مذاکراتو نه تر اوسه پورې دوی خپل د رهبري کې ښځې لري او ښځې اشتراک کوي. دا ماته یو ښه خبر ده.
په نورو راپورونو کې د افغانستان د کانونو په سکتور کې د پانګونې له 40 زیاتې پروژې په متحده عربي اماراتو کې په یو نړیوال نندارتون کې مزایدې ته وړاندې شوې دي.
زمونږ هدف دا دی چې نړیوال چې کوم په دې کانفرنس کې ګډون کوي او دعوت ورکړو چې په افغانستان کې په دې برخو کې پانګونه وکړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په پاکستان کې د بشري حقونو یوې څارونکې ټولنې پر حکومت غږ کړی چې د مذهبي اقلیتونو د امنیت د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات وکړي. په دې خبري مجله کې نور مطالب هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ. قدرمنو اورېدونکو، په مکرۍ د دې خبري مجلې لومړۍ موضوع ته، د افغانستان حکومت وایي په قطر کې د سولې په خبرو کې د ګډونوالو لیست نن سه شنبه نهایي کیږي. د حکومتي یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته دا څرګندونې وکړې. ټاکل شوې دا غونډه چې بین الافغاني خبرو نوم ورکړل شوی د اپریل له 19 تر 21 نیټې پورې د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شي. بلخوا طالبانو ویلي چې د لومړي ځل لپاره د دې خبرو لپاره په خپل مرکچی پلاوي کې ښځې هم شاملې کړې دي. فریبا ظاهر د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي د نوم نشودلو په شرط تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د مصالحې رهبری شورا تر اوسه د دوهې غونډې د ګډونوالو د لیست پر جوړولو په بحثونو بوخت ول چې نن به دا لیست وروستۍ سي. که څه هم تر اوسه د افغانستان له لورې په دې غونډه کې د ګډونوالو دقیقه شمېره معلومه نه ده، خو ویل کېږي چې 150 تر 200 کسان به په دې پلاوي کې شامل وي. د یادې حکومتي سرچینې په خبره د کابینې ځینې غړي، والیان، د ولسمشري او اجرایه ریاست یو شمېر سلاکاران به د حکومت له ادرسه د دوه په غونډه کې ګډون وکړي. دغه سرچینه زیاتوي د افغان سیاستوالو ترڅنګ به د ښځو استازي، مدني ټولنې او رسنۍ هم په دې غونډه کې برخه ولري. په همدې حال کې طالبان هم د دې غونډې لپاره چمتووالی نیسي. دوی وایي چې د دوی د مرکچی پلاوی غړي او په قطر کې د طالبانو د دفتر د غړو جوړ 15 کسیز ټیم به په دې مذاکراتو کې برخه واخلي. په لومړي ځل طالبانو په خپل پلاوي کې د ښځو د ګډون خبره هم کړې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رویترز خبري اژانس ته ویلي چې د دوهې په غونډه کې به د طالبانو په مرکچی پلاوي کې ښځې هم شامل وي. مجاهد د دغو ښځو شمیر او نمونه نه دی یاد کړي، خو وایي چې هغوی د طالبانو له مشرانو سره کورنۍ اړیکې نه لري، بلکې عادي افغانان دي چې د مجاهد په خبره په افغانستان کې دننه او د باندې د طالبانو ملاتړي دي او د اسلامي امارت د جګړو برخه جوړوي. یو شمیر افغان میرمنې د طالبانو په مرکچی پلاوي کې د ښځو ګډون یو پرمختګ بولي. د افغانستان د ملي شورا د 14مې دورې غړي فوزی کوفي د طالبانو د دې اقدام په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کسانی که مثلا تا 20 سال قبل اصلا
دا وایي هغو کسانو چې تر شل کاله د مخه د ښځو په حضور باور نه درلود او ښځې یې مجبورولی چې په فجعي ډول نظام وزغمي، کله چې نن ښځو ته اجازه ورکوي چې د ستونزو د هواري د پلاوي غړي واوسي، یو ښه ګام او مثبت بدلون دی. خو یو شمېر نور بیا د طالبانو د اقدام ته د شک په سترګه ګوري او وایي د قطر په غونډه کې د طالبانو له لوري د ښځو د ګډون ترڅنګ د هغوی نظریې هم مهمې دي چې څه ډول یې وړاندې کوي. وسلوالو طالبانو وړاندې اعلان کړی و چې د قطر په بین الافغاني غونډه کې به د افغانستان د حکومت له ادرسه هیڅوک ګډون نه کوي او که داسې وکړي هم د عادي افغانانو په څیر به ګډون کوي او خپل فردي لیدلوری به وړاندې کوي، نه د حکومت لیدلوری. د افغانستان د مصالحې د رهبرۍ شورا په خپله دوهمه غونډه کې د دوهې د ناستې لپاره د افغانستان سرې کرښې وټاکلې. جمهوري نظام د انتخاباتو له لارې د ملي زعیم ټاکل، د ښځو حقونو خوندي کول او د رسنیو خپلواکي، د اوربند نوعیت او د اسلامي احکامو د پلي کېدو څرنګوالی د دوهې په خبرو کې د افغانستان له لورې سرې کرښې یادې شوې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې افغان حکومت وایي په قطر کې د سولې پر روانو خبرو کې د ګډونوالو لیست نن بشپړیږي. همداراز واموریدل چې په قطر کې پر روانو خبرو کې به د لومړي ځل لپاره د طالبانو په پلاوي کې ښځې هم ګډون ولري. افغان سیاستواله او سناتوره ګلالۍ نور ساپۍ په دې اړه په محتاطانه خوشبیني ښیي. له میرمن ساپۍ سره فریبا ظاهر مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې د طالبانو دا اقدام څه معنا لري.
زه فکر کوم دا اولین ځل دی چې داسې اقدام د طالبانو د تحریک د خوانه شوی دی. ماته ډېر اول غیر مترقبه او ډېر جالب و، ولې چې تر اوسه پورې موږ په هېڅ بحث کې په هېڅ موضوع کې د ښځې غږ د طالبانو د ادرس نه نو اورېدلی. دا چې دوی دا انعطاف کوي او یا دا چې دوی کوم معنا ورته لري دې باندې زه مخکې د مخکې خبرې نشم کولی، اما دا به ډېره جالبه وي چې د هغې د خوانه هم ښځې په دې نشست کې په دې ناسته کې ګډون وکړي. زه بیا داسې فکر کوم چې په دغه موقع کې دوی غواړي ځان نړیوالو ته په بل شکل باندې ښکاره کړي او زیاتره د ټولو توجه ځان ته جلب کړي. دا چې ګډون کوي په کوم مفکوره باندې ګډون کوي، هغې څه موقف لري، هغې به څه ووایي، دا موږ ته مخکې د مخکې ویلو باندې موږ هم نشو کولی پیشګویي وکړو. اما امیدواره یم چې د ښځې غږ وسیږي او د ښځې خپل غږ وسیږي، نه دا چې چا ورته ویلي وسي چې ته څه باید ووایې او څه باید ونه وایې. ګر چې ډېره مطمئنه نه یم چې څه رقم غږ به پورته شي دا خونه، اما بیا هم بهتر دی چې سره مخکې د مخکې نه منفی
قضاوتونه کې
دا به
موږ ته په ډېر لاندې راتلونکي کې څه شي ښکاره. بلې، دا چې دوی په دې غونډه کې څه وایي او څه بنه وایي هغه بیل خبره ده، او دا په خپل د طالبانو چې تر ډېره دوی ته د محافظه کاري ډلې چې د ښځو د حقونو په برخه کې دوی محافظه کارانه لیدلوري لري، په خپل د دې ښځو ګډون فکر نه کوي چې یو مثبت ګام دی د ښځو د اندېښنو د راکمولو لپاره؟
بله، دا به هم مثبت ګام خو ملمدار دی. که زه اجازه لرم چې اوس یو خپل د سابقه مذاکرات چې موږ یې درلودل د دوی سره په ناروې هېواد کې، دا زما سوال و او ما دغه سوال وکړو چې زه پوهېږم چې ستاسې په تحریک کې داسې ښځې شته دي چې د متاسفانه مثلا د انفجاري موادو د انتقال دپاره یا نورو خبرو دپاره ترې نه کار اخلي، اما هایا تاسې په رهبري کې ښځې لرئ؟ دا سوال ما درې دفعې تکرار کړ، اما درې دفعې ما هېڅ جواب ونه اخیسته. په آخر کې هغه هېواد نور وګړي چې هلته زرو ماتې ویلي چې بالاخره خپل سوال جواب ته دینه واورېده. مالنه د درې دفعې چې ما دا سوال وکړ، د دفعې د هېڅ ماته بېرته جواب رانه کړ. دا یو ډېر بدلون دی چې د هغه مذاکراتو نه تر اوسه پورې دوی خپل د رهبري کې ښځې لري او ښځې اشتراک کوي. دا ماته یو ښه خبر ده، ولې چې هغه مذاکراتو کې دوی اصلا نه یې وویلې نه یې نه وویلې هېڅ څرګندونه یې ونه کړله، کاملا خاموش پاتې شو زما د سوال په مقابل کې. اما نن چې وروسته د څو کلونه دا خبره اورم چې د دوی په سطح کې ښځې وجود لري، زه فکر کوم دا تحول به په دې څو کالو کې راغلی وي. دا یعنی زه فکر کوم چې هم مثبت ویل کېږي او هم ډېر یو ښه تاکتیک دی. شاید د دوی د حضور نه دوی ډېره ګټه واخلي، شاید دوی داسې وښيي چې د دوی مفکوره یا تغییر کړي یا دا چې دوی ښځو ته حق ورکړي. دا زما په نظر ښه دی. اوس مخکې چې دا به څه ووایي ښځې دې په باره کې زه تبصره نه کوم، اما دا چې اقلا شتون لري دا یو مثبت ګام دی.
د مشرانو جرګې غړي ګلالۍ نور ساپۍ وچې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې. او اوس اجمل ان ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
د واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې د وسلوالو طالبانو د پسرلنیو عملیاتو په اړه لیکنه کړې. ورځپاڼه د ډیموکراسۍ د دفاع د بنسټ د همکار بل روګیو لخلې وایي د الفتح په نوم د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو اعلان ښیي چې د طالبانو ډله پر دې باور ده چې د افغانستان په 3 کلنه جګړه کې به ډېر زر پر افغان او ناټو ځواکونو بریا ترلاسه کړي. د لیکنې په دوام د روګیو له قوله ویل شوي د جمعې په ورځ د دې عملیاتو د پایل په اړه د طالبانو د خپرې شوې اعلامې څخه په ډاګه ښکاري چې دا ډله به افغان حکومت سره واک شریک نه کړي. د ورځپاڼې په وینا ښاغلي روګیو باور لري چې طالبان د شراکت پر ځای پر افغانانو د خپلې ارادې د تپلو په هڅه کې دي. بل روګیو دا هم ویلي چې د تیرو کلونو پر خلاف چې د طالبانو د بریدونو اصلي هدف د ناټو تر مشرۍ لاندې امریکایي او نور بهرني ځواکونه وو، اوس دې ډلې تر ډېره خپل پر افغان ځواکونو خپل بریدونه متمرکز کړي دي. د افغانستان حکومت د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو اعلان غندلی او د جګړې پر دوام د دې ډلې د ټینګار څرګندوی بللې. طالبانو د جمعې په ورځ د دې عملیاتو د اعلان په اړه په خبرې کړې اعلامې کې 15 ځلې پر هغه څه چې دوی اسلامي حکومتداري بللې ټینګار کړی او 4 ځله یې د اسلامي امارت عبارت ذکر کړی دی. ورځپاڼه د روګیو له قوله وایي د طالبانو دا دریز د دې څرګند نه خده چې دا ډله د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته پر افغانستان د بشپړ کنټرول د ټینګولو نیت لري. میرر برتانوي ورځپاڼې لیکلي چې برتانوي پوځیان له افغان سرتیرو سره د جګړې په لومړیو کرښو کې مرسته کوي څو د داعش یا اسلامي دولت ډلې مخه ونیسي. شاوخوا 1000 تنه برتانوي پوځیان دا مهال په افغانستان کې دنده ترسره کوي. د میرر ورځپاڼې یو خبریال ګریس هویجس کابل ته تللی او په یاد مقاله کې د سترګو لیدلې حال لیکلی. د مقالې لیکوال وایي په پلازمینه کابل کې چې په سړکونو او کوڅو یې څو کلونه خونړۍ پیښې شوي او د سلګونو کسانو وینې پکې توی شوي، هر ځای کانکریټي دیوالونه ولاړ دي، اغزن سیمونه تاو شوي او زغروال موټر درول شوي. ورځپاڼې د برتانیا د سمندري ځواکونو د یو جنرال مټ هولمس په حواله لیکلي چې په افغانستان کې برتانوي ځواکونو ماموریت د برتانیا د ساتنې لپاره دی او دا چې ترورستان پرې نه خودل شي چې د افغانستان له خاورې په بهر کې بریدونه وکړي. وړاندې دا هم ویل شوي چې برتانیا د افغان امنیتي ځواکونو په تقویت، روزنې او مشورې سره دا پوځیان په دې برلاسي کوي چې د ترورستانو مخه ونیسي. میرور لیکلي چې په سوریه کې دا جوته شوي چې داعش غواړي په اروپا بریدونه وکړي.
لازادی رادیو سهرنی خبری مجله اوری. د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په متحده عربی اماراتو کې د هیواد د کانونو 3 څلویښت پروژې د پانګونې لپاره داوطلبۍ ته وړاندې کړي دي. د دې وزارت ویان عبدالقدیر مطفی پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پروژې د تیلو، ګاز، سمنټو او قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو په برخو کې دي. د افغانستان د صنایعو او کانونو خونه د کانونو او پټرولیم وزارت دا کار نمایشي او غیر عملي بولي. د ازادۍ راډیو خبریال وصل وسال له کابله په دې اړه نور جزئیات لري.
افغانستان په متحده عربی اماراتو کې د قانونو په برخه کې د پانګونې د فرصتونو په نړیوال کانفرنس کې چې له بیلابیلو هیوادونو څخه پکې 150 شرکتونو ګډون کړی و، 3 څلویښت بیلابیلې پروژې پانګونې ته وړاندې کړې. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان عبدالقادر مطفی د دوشنبه پورس از ریډیو ته ویل چې په دغو پروژو کې سوار لسیستری او نورې وړې پروژې دي چې بهرنۍ او داخلي شرکتونو ته د رقابت لمخې په قرارداد ورکول کیږي. ښاغلی مطفی وایي د دغو پروژو د اعلان نه هدف په افغانستان کې د پنګونې لپاره د سترو شرکتونو جلبول دي.
زمونږ هدف د دې پروژو د اعلان نه دی چې نړیوال چې کوم په دې کانفرنس کې ګډون کوي او په خصوص هغه شرکتونه چې مالی لحاظ قدرتمند شرکتونه دي هغوی ته دعوت ورکړو چې په افغانستان کې په دې برخو کې پانګونه وکړي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر نرګس نهان چې په دغه کانفرنس کې ګډون کړی ویلي دي چې په سترو پروژو کې امریکایي، اروپایي او د خلیج هیوادونو زیاته لیوالتیا ښودلې ده. اغلی نهان ویلي دي چې شرکتونو ته به قراردادونه په شپږو میاشتو کې ورکړل شي چې د پروژو چارې باید د څلورو نه د شپږو میاشتو په منځ کې پیل شي. پانګونې ته وړاندې شوې پروژې د افغانستان په شپاړسو ولایتونو کې دي چې د اټکل له مخې به تر راتلونکي کاله پورې په ابتدایي سروې او استخراج $100 میلیونه ولګول شي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان وایي چې دغه پروژې د تیلو، ګازو، سیمنټو او ډول ډول قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو په برخه کې دي. په افغانستان کې د منرالونو او قیمتي ډبرو شمیر 1400 ډولونو ته رسیږي چې تر ټولو مهمې د بامیانو د حاجیګک کان، د لوګر مسینک، د بدخشان تیلا او لاجورد، د لوګر کرومایټ، د ډبرو سکاره، وسپنه، سپینزر، سرب مرمر، د یورانیم او منرالونه لکه یاقوت، زمرود، فیروزه، مالګه او د ځینو نورو ډبرو کانونه دي. د یو شمېر راپورونو له مخې د افغانستان زیاتره کانونه د طالبانو یا هم مافیایي کړیو له لورې اداره کیږي چې له امله افغان حکومت $سلګونه میلیونه له لاسه ورکوي. که څه هم افغانستان د بیلابیلو کانونو د لرلو له امله یو غني هیواد دی، خو د نامنیو او جګړو له امله په دغه هیواد کې د کانونو د کیندنې لپاره زیاتره شرکتونه یا زړه نښه کوي او یا هم داسې شرایط وړاندې کوي چې پکې د افغانستان ګټه ډېره کمه په نظر کې نیول کیږي. ناسم امنیتي وضعیت، د قراردادونو پیچلی سیستم او د پروژو په ورکړه کې سخت او اوږده مراحل هغه څه دي چې پانګوالې په افغانستان کې له پانګونې زړه توري کړي دي. خو افغان حکومت له دې وړاندې ویلي دي چې د قانون او نورو سیمو د ساتنې لپاره د افغانستان عامه ساتندوی ځواک ګمارل کیږي او د پروژو په قراردادونو کې هم د اسانوالي خبره کړې ده. واصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پاکستان کې د بشري حقونو یوې څارونکې ډلې د دې هیواد پر چارواکو غږ کړی چې د مذهبي اقلیتونو د خوندیتوب لپاره لا ډېر اقدامات وکړي. دا یې دروایي په پاکستان کې مذهبي اقلیتونه د مرګ تر حده له ځورونو سره مخامخ دي. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی چې په 2018 کال کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنو ته اشاره کړې ده. د راپور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په خپل وروستي راپور کې چې د اپریل پر 15 خپور سو ویلي چې توندلاري ډلې په دغه هیواد کې پرله پسې د شیعه وګړو جماعتونه، مذهبي غونډې، مذهبي مشران او نور انفرادي کسان په نښه کړي دي. د همدې راپور له مخې په 2018 کال کې پر شیعه مذهبو په همدې ډول بریدونو کې لږ تر لږه 112 تنه وژل شوي دي. دا راپور څو ورځې وروسته له هغه خپور سو چې په کوټه ښار کې په یوه ځان وژونکي برید کې چې ظاهرا پر شیعه مذهبو هزارګانو سوی 100 تنه وژل شوي دي. د هغه برید مسؤلیت پاکستاني طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش دواړو په غاړه واخیست. د پاکستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون راپور چې په 2018 کال کې بشري وضعیت نوم ورکړل شوی دی، همدارس د هغو پیښو په اړه اندېښنې راپورته کړي چې ویل کېږي خلک په زور د مذهب اړولو او یا هم د پاکستان هندو او مسیحي اقلیتونو څخه ښځې او نجونې مسلمان او نارینه ته د ودولو لپاره مجبوره کېږي. دغه کمیسیون وایي تیر کال یوازې په سند ایالت کې له هندو او مسیحیت څخه په زور د ښځو او نجونو د اړولو شاوخوا 1000 پیښې ثبت شوي دي. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د هغه څه په اړه هم اندېښنه وښوده چې دوی په پاکستان کې د جزا له قوانینو څخه ناوړه استفاده یادوي. د کمیسیون په خبره له 1990 کال راهیسې په دې هیواد کې شاوخوا 70 کسان مقدساتو ته د سپکاوي په تور شکنجه سوي دي. کمیسیون وایي د جزا قوانین تر ډیره د خلکو د هغو غلطو شکایتونو پر اساس پلی سوي دي چې هغوی خپلې شخصي ستونزې پکښې درلودې. د راپور لمخې په ډیرو مواردو کې مقدساتو ته د سپکاوي اداوي داسې حالت رامنځته کوي چې مخکې تر دې چې متهم په قانوني ډول محاکمه سي هغه د خلکو له غبرګونونو سره مخامخ او حتی په قصدي ډول وژل کیږي. د راپور لمخې دا مهال په پاکستان کې 40 کسان مقدساتو ته د سپکاوي په تور اعدام ته انتظار باسي او یا هم عمري بندې دي.
خبری مجله اوری
سمون غاغله ازادي رادیو اوری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ژوند رنگونه د پزړه پورې خبرو اترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. ټاکل شوی چې راتلونکې اونۍ په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه په خبرو کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو په پلاوي کې ښځې هم ګډون وکړي. د طالبانو ویان د دې میرمنو نومونه نه دي یاد کړي، خو ویلي دي دا ښځې عادي افغانانې دي چې په افغانستان کې دننه او بهر یې د طالبانو ملاتړ کړی. د کندز ولایت په بیلابیلو سیمو کې په تصفیوي عملیاتو کې 12 مخالفین وژل شوي او 22 نور ژوندي نیول شوي دي. د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د ملي اردو د کنډک قمندان شیر احمد شاهي پرون په جګړه کې ووژل شو. د 215 میوان قول اردو د رسنیو دفتر وای شاهي په داسې حال کې چې په لغمانی کلی کې د خپلو ځواکونو مرستې ته ور روان و له طالبانو سره په مخامخ جګړه کې ووژل شو. د پیسو نړیوال صندوق IMF وایي د روانې میاشتې په وروستیو کې به یوه ډله پاکستان ته واستوي چې د دې ادارې د مرستو په اړه د دې هیواد له چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداری ورکوي چې د 2019 کال په لومړیو دریو میاشتو کې په ټوله نړۍ کې د شری ناروغي د تیر کال د همدې مودې په پرتله 4 چنده زیاته شوې ده، او د فرانسې د پلازمینې پاریس په نوتردام کلیسا کې د اور لګېدو په پیښه کې د دې 850 کلنې کلیسا د برج چت نړېدلی دی.
د ژوند رنگونه
تاسو مونږ راته وای
زمانم شایما ده زه خیاطی کوم په پارک انجمن کې.
څو کال کې چې خیاطی کوي؟
سره کال کې چې خیاطی کوم.
دلته تاسو خپل ځان ته دکان لرئ که شاګرد دی؟
زه شاګرد یم، استاد نه قیچی کوي او زه ورته ګنډم.
ها ها، څه سره کوم جوړی کالی ګنډي؟ سره کوم کالی ګنډلی شي؟
پنجابي ګنډلی شم، اوری جمپر دامن ماکسی هر څه چې استاد می قیچی کوي زه ورته ګنډم. خپل مشکلات حلوم.
قیچی کې هم ملاسره او د قیچی هم کوي شي؟
لک لک زمه ده.
څنګه یعنی خپل مغوار چې قیچی هم زده کی لیواز ګنډلو نه کوي تر قیچی کاریم او کایویم ګنډی خپل
قیچی کاریم زمه ده. خو لک لک زره لاس په کورشنی له په باف کې هم ګرځي. کورشنی هم کوم او باف هم کوم.
کوم ټایم راځي تر کوم ټایم پورې کار کوي؟
د 9 بجو راځو تر 2 بجو پورې.
زه چې ګورم دا مرکز چې دلته ټول نام خدای خسي دي میرمنې دي، څنګه د کالی بډې در تر وړي؟
مشتریان مو الحمدلله ډیر دي او کالی هم ډیر راځي. هر رقم لباس خلک راوړي مشتریان مو جوړه ګندو.
یو جوړه کالی 4 روپۍ ګندې. باز خلک د شکایت کوي دا خزه چې کاروبار کوي دوی له قیمت فروشه ای تاسو څنګه
نظر په کالی ده؟ پنجابی په 200 غندو او جمپر دامن په 300 استاذ په 300.
څنګه دا کاروبار خوشایند ده چې دلته تاسو ټول میرمنې هستی دکان لري او نور میرمنو ته کار کوي راځي دلته؟
الحمدلله گزاره کیږي او شکر رضایت لري د خپل کاروبار د کونه چې وځو کنه باید یو شی زده کو. ام فکر مو بل کیږي ام خپل خوان سره بازو کیګم، یعنی خپل د کور مشکلات علاوه شو. خزه باید سواد زده کی، خزه باید چې سواد نه لري لکه زه کار مار زده کی او زه فعلا سواد نه لرم. یو شی خو غندم، یو کالی مالی یو د سترسي په یو شی باندې خو ولرم کنه.
ډیر زیاته مننه تاسو ته د لا بریا او په هیله.
شکر زنده ژوندۍ اوسئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې مطالب او راپورونه پای ته رسیدلي دي. په پای کې ستاسو یو څو پیغامونه را اخلو. ګورو چې زمونگ اوریدون کو پخپلو اسمسونو که چلی کردی. اجمل مسود زایل پکتیان لیکی دا زینو سیاسیونو اول دلوی مشورتی جرگه غختنه کولا او اوز چه دا جوری دو پحل که دا گردون نپکی کوی اصلا دوی دا سول مخالف خلق دی. بشیر حبیب زای لعزر ولسوالی نلیکی گمان می نکی گی چه دا قطر خبری با نتیجه ورکی. اتاولا خوگیانای د کابل نه په یو پیغام کې لیکي د طالبانو په دې اقدام موږ ډیر خوښ یو او انشاءالله د قطر په غونډه کې به ډیر پرمختګ وشي. خدای داد مظلومیار د هلمند ولایت له نادلي ولسوالۍ څخه لیکي دلته له تېرې شپې راهیسې باران ورېږي هم تر دا اوسه. اسمت الله افغانیار له هلمند نه لیکي سیلابونه راوتلي دي او دا اوس هم باران دی او د نورو سیلابونو امکان هم شته. او عبدالوهاب خراباتی د کندهار له ارغنداب ولسوالۍ نه لیکي زموږ په کلي کې مکتب نشته، له تیرو 19 کلونو راهیسې موږ نه مکتب